سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه شوې ده چې صفی الله ستانکزی په کې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه سفرې د سیال وړاندې کوم. د هند په پلازمېن نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت سر له نن څخه د خپلو ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوې لمحې کې چې تېره شپه یې خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان وړ ده، خو د افغانستان او د هند ترمنځ تاریخي اړیکو اوږدمهاله ملګرتیا ته په پام سره ترغه وروسته شوې ده. په اعلامیې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتون، بل له دې سفارت نه تر حده زیات توقعات، او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کېږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړو او اختلاف اوازې رد کړې دي. تېر جمعه د هند رسنۍ و د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزي او نور عالي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند وتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو د جولیا پارسي، ندا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا له ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیری تېره شپه په خپل یک شبکې کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کېږي او د ډار او یا هم چبر کلتور حاکم وي، طالبان دا نشي کولی چې د افغانانو ژوند یې بهتره کړی دی. د ښځو د خودجوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا فارسي او د هغې زوی تېره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوي ندا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی پر اته وشتمه په کابل کې نیولی و. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متیولا ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په کابل کې د کاش پر خونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي. دوی د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو او اغېزمنو شو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یونما تېره شپه په خپل یک شبکې لیکلي دي تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان وژل شوي وو او 114 نور ټپیان وو چې ډېری هزاره ښځې او نجونې وې. تېر کال د تلي میزان پر اتمه په داسې حال کې په کاش خونیز مرکز په مرکز کې د کانکور آزمایښتي آزموینه روانه وه، انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي وو طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړي. د داعش ډلې د کاچ پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دا برید د داعش کار وه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیاروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې چې د دې غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوس خوښتې دي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي را خوشي کړي. اعتراض کوونکو ادعا کړي ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو او ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې لاریونونه کړي دي او د دوی خبره دا لاریونونه او اعتراضونو لړۍ به د دوام ولري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر زه صفی الله ستان اگزام تاسو روغتیا د ژوند شتمنی دغه خبرونه ته چې له ازادي رادیو خبريږي همدا شیبه خراغلاست وایم په دې خبرونه کې به له میلما ډاکټر سره د توبرکلوز پر لاملونو نخو درملنی او مخنیوي باندې خبري وکړو زموږ د پروګرام میلما ده ډاکټر صاحب نوراقا زاهد د توبرکلوزي امراض او معالج ډاکټر او متخصص تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ چې د پروګرام په جریان کې کومه پوښتنه لرئ یا خپل نظر سره شریکوئ نو د واتس اپ شمیره مو ده 00 24 11 40 شپږ 0 یو همدارنګه کولای شئ په ټلیفون هم که د نړۍ له هر ځای چې غواړئ زنګ را ووهئ 00 24 11 40 شپږ 0 یو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د نری رنز د څانګې چارواکو سکال ویلي چې په نری رنز باندې څه باندې 25,000 کسان مخته شوي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي هم دي راټول شوي ارقام ښیي چې په اخته کسانو کې شپږ 50% ښځې او پاتې 40% نارینه دي په لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ میلمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم په اول کې غواړم د توبرکلوزي امراض او په ارتباط باندې تاسو نوورو چې څه رقم مرزونه دي ډولونه یې څو دي کوم یو تر ټولو خطرناک دی
تاسو ته محترم ورور تاسو کارکونکو ته او دیدون که در زرال کمی سلامون ورانده کم هیل در روغ جور و خوشحال هستی البته در نری رنز یا توبرکلوز یا سل که پا ده نمونو یادیگی دا یو تاری مزمن ناروغی ده چه اکثر انستگ اختکی او متاسف پا توخهی توخه البته توخه سر بیا خراش که یا بلغمی اکثر انمونگ چه غگیگو نری رنز یا توبرکلوز یا سل عمومی صورت مختلف کلاسیفیکیشنونه دی خو مونږ په دوه ډول دا مرض تقسیمو یو هغه نری رنز چې سږي موفي هغه ته وایي د سږي نری رنز او بل د سږي د باندې نری رنز سږي د باندې نری رنز یا اصل معنا دا چې د وجود په ټولو برخو کې دا مکروب توزیع کولای شي او هغه ارګان چې دا مکروب پکې ځای ونیول دا هغه ارګان بیا توبرکلوز تشکیلی یا توبرکلوز دماغ برخه جوړی زمان په نظر یا د پروګرام توبرکلوز پروګرام یا د نری رنز زمینی پروګرام د عامه روغتیا وزارت یا مهمو پروګرامونو څخه ده مونږ چې زیات تاکید کوو د نری رنز هغه برخه چې سږي موفوي ولې د دې نری رنز د سږي نری رنز چې ده ویانه تر اتیا فیصد واقعات تشکیلی او ډیر زر انتقال کوي د ناروغ خلکو نه روغ خلکو ته او بل ډول چې مثلا د معدې مرادي نری رنز د هډوکو د یا د رحم د یا جلدی نری رنز یا د دماغ نری رنز هغه مسلکي کسان په پوهیږي ډیر لږ انتقالات کې انتشار کوي نورو خلکو ته یعنی شرایط محدود ده نو په دې خاطر زموږ پروګرام ګرچه دواړه برخې مونږ کنټرول لاندې نیولې او خدمت ورته کوي اما زیاتر مونږ لویت ورکوو د سږي نری رنز یا هغه نری رنز چې په سږو کې توازو کوي چې متصف په ټوخی او دوامداره ټوخی او بلغم ورسره یو ځای
مننه ډاکټر صاحب بل پوښتنه دا ده چې آیا دا واقعیت دی چې د افغانستان په څیر مخ پر وادې او بې وزلو هیوادو کې دغه ناروغي اوس هم شته یا شیو کوي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دغه مرضونه ډیر کم کتل کیږي او ډیر کم فکر کوم پیښیږي که څنګه
غریب ملکونو مرض ده داسې نه ده چې پرمختللو هیوادونو کې دا مرض چون شرایط د توخه او پرنجه او د تنفس لاري کیږي او اوس خو پوهیږي چې نړۍ یو کله غوندې ده ټولو ته د شرایط امکانات شته په همدې خاطر د پروګرام سره نړیوال ډېر مرسته پم دی کوي چې د دوی دغه ملکونو کې چې ډیر دي، چې یو افغانستان بیا هم له الهام دغه 22 ملکونو له جملې څخه چې ډیر زیات پکې نه رنځو هغه نه وتلی، خو افغانستان اوس هم ډیر واقعیت لري. زه چې تاسو سره اوس غږیږم، کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل له مخې شپږ اویا زره کسان په دې مرض اخته کېږي. دا توانېدلی یو چې 25,000 تقریبا شاوخوا 25,000 مریضان هم کشف کړي دي، تر درملنې لاندې نیولې او اکثریت یې شفایاب کېږي. نو په دې خاطر دا د غریبو ملکونو یا د وروسته پاتې ملکونو مرض ده، خو بیا نورو ملکونو ته لکه پرمختللي ملکونو ته ولې چې ارتباطات ډېر دي، مثلا افغانستان یو اسلامي ملک دی، سعودي ته ځي د حج د مراسمو، که دلته مریضان حج پروګرام کې برخه اخلي نو بیا د هر ټوخی سره کولی شي 10 to 15 کسان نور منتن کړي، او احتمال لري چې په یو کال کې 10 to 15 کس نور مریضان شي، په دې مرض اخته شي. نو یعنې ټول نړۍ اوس چون یو کلی غوندې د ارتباطات ډېر نږدې دي، نو د مرض بیا هم پرمختللو ملکونو ته هم یو د خطر زنګ لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ تاسو چې اوس غږیږو، ګرچې هغه اولنۍ دوره د کووید چې هغه ختمه شوله، اوس په اروپا او په ځینو نورو هیوادونو کې د کووید بله مرحله هم راغلې، په افغانستان کې هم همدغه شکل. پوښتنه دا ده چې له کووید سره ډېر پټ او هغه مار شوي مرضونه وسپړېدل، آیا توبرکولوز یا سل مرض هم په همدغه شکل باندې د خطر شته چې د کووید له زیاتېدو سره، د کورونا ویروس له زیاتېدو سره دغه مرض هم خورېدلی وي او دا میکروب هم زیات شوی وي، که څنګه؟
متاسفانه د کووید د ناروغۍ خپرېدو سره زمونږ د افغانستان په ملي پروګرام باندې ډېر بد اثر د دې مرض په دی وشو، چې مونږ یو شفاخانه درلوده د افغان جاپان د ساري ناروغیو، هغه شفاخانه چې دولت د وخت مونږ نه واخېست، د توبرکلوز دا کوم په اصطلاح فعالیتونه چې هغه یې متاثره کړه او کلینیکونو ته خلک ډېر نه تلل. یعنی په کال کې مونږ د نورو کالونو په مقایسه د کښت واقعیت کم شو، په دې معنی نه چې نراره خو لاسرسي خلک ډارېده چې مراجعه نه کول، او
زمونږ ډاکټر صاحب بخښنې سره د تاسو غږ لږ څه جړ شو، اوس که دوباره خبرې وکړې فکر کوم سم به شي، لږ څه مو غږ جړ شوی و متاسفانه. اوس به
راځي خبره
خبرې
بیرون
صحیح ده، اوس مهرباني وکړئ. بله بله مهرباني.
ما وویل چې متاسفانه د کووید 19 له خورېدو سره سم زمونږ د توبرکلوز یا نرارنس د کنټرول ملي پروګرام ډېر زیات متاثر شو، په دې خاطر یو شفاخانه هم درلود افغان جاپان په نامه، هغه هم د وخت زمامدارانو مونږ نه ونیول، په اصطلاح کووید 19 ته ترجیح ورکړ، ګرچې د نرارنس پروګرام ډېر اوس هلته فعالیتونه نور هم زیات شوي دي، خو متاسفانه د خلکو د ویرې له وجې کلینیکو ته مراجعه کم شو، او هغه اکتیو فعالیتونه چې مونږ درلود هغه هم کم شو. نو د نرارنس واقعیت هغه کشف په جامعه کې کم شو، ګراف ټیټ راغی، په دې معنی چې جامعه کې خو مونږ فعالیتونه لږ ځنډنی شو. په نړۍ او کووید 19 خطون د سږي تقریبا مرض ده، زیاتره هغه مریضان چې بیا په کووید 19 خطي یا په نړۍ دوی سره نږدې یو سینرژیک حالت مریض باندې راولي او مریض ډېر زر له منځه وړي.
ډاکټر صاحب، افغانستان خو اکثر خلک کلو کې هم اوسیږي، عامه پوهاوی به ورته کم رسیږي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې ممکن روغتیا پالان اصلا نه وي هلته، یا کلینیکونه به ډېر په کیلومترونو ترې لرې وي، دغه د آسیب پذیره قشر یا خلکو په ارتباط راته ووایي چې کوم خلک ډېر د دغسې مرض سره مخ کېدای شي، خصوصا په کلو لرو پرتو سیمو کې.
خوشبختانه تاسو ته ویلی شم چې د نرارنس ملي پروګرام د فعالیتونو په اساس، البته مختلف برنامه، یو برنامه هم دا ده چې زه تاسو سره غږیږم او د تاسو راډیو له لارې په هر کال کې په نورو راډیوګانو تلویزیونونو کې مونږ دا پروګرامونه لرو، دا مونږ اواز خلکو ته ډېر ښه رسېدلی دی. حتی زه ویلی شم چې یو سروې ښودلی و چې سلویت کسان دیر 2001 کال که آگایی درلود در نری رنز نه اوست تقریبا در آگایی نوی فیصده ترسیدله. یعنی شکر در خلق دیر اوست پویشیوی دی او دابل خوش خبری داده چه در افغانستان پو گود گود که یعنی دس ولسوالی نشته دس کم زایی که چه کلینیک در والتا میکروسکوپ در نری رنز پروگرام ملتا فعال ده او تشخیص او تداوی طول پو وردیار دول کیگی. یعنی و خلق دیر خیر لاسکسته لری کلینیکونو تا چه هر زی کلینیک در پروگرام البته دیر خیر مخدم روانده. خو بیا هم اصیب پذیر قشر اکثر انمون چه خپلا در برنامه چلو نو زیادتر اغا کسان در خطر سر مواجه دی چه پو وردکوب که واکسین نیشوه ولی چه در غیر دیپی تیکی او واکسین زمانگا د توبرکلوز د برخیده چه اغا بیا در مرض شدت کمی یا اغا زیونه که چه خلق دیر گرد فرن لدی چون در مرض تنفس لار انتقالیگی او بل اغا کسان چه پخواه پا نره رنز اخته شوهی دو امزلی اخته کیگی یا اغا مینده چه در عملداری پا دور یا وروس کل ولاده تا در وجود مقاومت اخکده کیگی یا اغا کسان چه مثلا سگرت و چرس و در شانس کی چه سگه تقریبا محوفی یا اغا کسان چه پا چایوی ناروغی اخته یا مقاومت در وجود دیر کسی نوزه کسان از تیب پذیر قشر دی خوالل الهم افغانستان که از دیر خب پروگرام روان ده وزارت په نمایندګۍ زویل سم چې ډېر دغه ټاپ پروګرام د نړیز د کنټرول پروګرام ده چې په دې څلور درش ولایتو کې په ټولو کې فعال ده او په وړیا شکل هغه دوا چې په نړۍ کې هغه آخرین دوا ده یعنی هغه دوا استعمالو او د کوم د تشخیص وسایل چې دي تقریبا نظر نږدې ملکونو ته موږ ډېر زیات هغه وسایل هم چې ډېر پیشرفته دي او ډېر قیمتي دي البته د نړیوالو همکارانو په مرسته خصوصا ګلوبل فنډ هم سره مرسته کوي نو دا فعالیتونه ډېر ښه جریان لري او خلک موس با خبره شوي دي موږ مطمئن یو چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د نړۍ رنس واقعات پر کنټرول لاندې راولو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه اخلو بیا فکر کوم یو اوریدونکی شته په لاین کې چې خپل نظر یا پوښتنه به له موږ سره شریک کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
بله روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د واتس اپ شمیره مو د 00420211401 او همدغه شمیره چې اخر کې 501 ده 00420211401 دا مو د ټلیفون شمیره ده. اوس په واتس اپ باندې یو اوریدونکو لرو زنګ راواله. مهرباني وکړئ نوم مصدی لکم ځای مو زنګ راواله. البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خو به مو تر اوسه اوریدلی وي. د نری رنز یا سل په ارتباط باندې خبرې کو ډاکټر صاحب نوراقا زاهد چې د توبرکلوزی امراض او معالج ډاکټر دی او متخصص لمو سره میلمه ده. مهرباني.
درته تمن شغل نور سه محترمه اختر محمد خادمه مده ایلمند ولایت واشر ولسوالۍ ته خبرونه ان شاء الله معلومات راتسته چې د توبرکلوز په اړه خو متاسفانه باید وایم چې
خادم سره خبرونه معلومات ست خو د کوربه نوم د اشتباه واخیست صفی الله ستان ځای. مهرباني.
او ما بخښه ستاسو نګره صاحب ډیره زیاته مننه. ما موسم دا یادونه ته کول چې د شپې دوه متاسفانه موږ رادیو نه اورو مخکې راته تخنیکي همکار پات حرکت چې داسې و تبرکلوس په اړه باندې موږ غږیږو. نو د ښاغلي ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې تبرکلوس یوازې همدغه نوم لري او کبل نوم هم لري او بل زما فکر باندې تبرکلوس کچیر زما خاص معلومات نه کوي ډاکټر خلک کټم پیش یا هغه ماشمان چې ضرورت پخته کې دي ناروغي مرتبه یې کچیر یو څوک د تبرکلوس سمیا شول لري یعنی مخنیوي سره ورکولای شي.
صحیح ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنه اخیستی وی، مننه کوم. د هلمند نموزنګ را والی بل اوریدونکو هم کوي په واتس اپ باندې یا په نورو ټلیفونو کې زموږ همکارانه بخښو کو چې لمګ سره وصل کی کنه وی. نو ډاکټر صاحب زاهد، تاسو پوښتنه واورید، زموږ اوریدونکو له هلمند زنګ را والی وو د توبرکلوز په اړه پوښتنه وکړه.
دا اورور چې د واشیر ول سالمې زنګ والے او دا ویل چې توبرکلوز هم دا یو نوم لري. ما په پروګرام په شروع کې ویل چې ډېر هم دا نومونه هم د توبرکلوز نری رنځ یا سل په دغه درې نومونه خلک پېژني. چې پر نومې معنا یو خبر نری رنځ توبرکلوز یا سل. او دا ویل چې یو خبره اواز صحیح ده نه چې ماشومان ویل چې څنګه ناروغي ده. ما مخکې ویل چې ټول هغه کسان چې د دوو اونیو څخه زیات او ټوخی سره خراش کوي یا بلغم ولري، نو زموږ پیغام ورته دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز یا کلینیک ته مراجعه وکړي. تو داسې نه ده چې هغه به حتمي نری رنځ زیات توبرکلوز اصلي هلته معاینه کېږي په وړیا شکل. البته د ولسوالیو تر شفاخانو پورې موږ جنکسپر چې اوسنۍ ټکنالوژي ده او په دوه ساعتو کې سل په سله تشخیص کوي. او د بلغم په هر کلینیک څلورو پنځو درېو انتر شپږو اوو پورې موږ کلینیکونه لرو. هلته بلغم معاینه کېږي، پرسونل هم ترینینګ کړی ده په ټول افغانستان کې، مشکل نشته. خو چې څوک د دوو اونیو څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري، دا باید یو ځلې لاړ شي معاینه وکړي، که نری رنځ دوا ورته ورکړي که نه. ډاکټر صاحبان ورته مختلف نور مرضونه دي، یوازې نری رنځ نه ده چې پړی ټوخی کوي یا بلغم. ډاکټر ورته هدایت کوي چې څه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ.
سلامونه ستانکزای صاحب، تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زه نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
مننه زابلی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، دا چې دوه کاله مخکې یو مریض راته پیښ سی، هغه زابل کې چې کله مریض راته پیښېږي وړه مې شپخانې ته، هلته راته وایي چې دا به تاسو ډېر په جیل کابل انتانی روغتون ته رسوئ، کیدای سي مننجیت کیږي. نو هلته سي ځو، هغه ډاکټران هم کوري ودان ډېر پاورن تداوي شروع کوي او هغه مریض ډېر جدي نسي. نو آیا اوس پوښتنه دا ده چې مننجیت څه ډول یو ناروغي ده، څومره اندازه مرګ ژوبله رسوي، څومره څه فرق او فاصله یې له تبرکلوز سره سته، که د تبرکلوز له څو رقمي تبرکلوز نه یو تبرکلوز مننجیت هم ده، او بل که چیرته د تبرکلوز هغه ګولۍ چې هر سهار خوړل کیږي یوه یوه دوې دوې دانې، هغه ډاکټران صاحبان وایي وایي که چیرته یوه دانه کزاسي هم یوه ورځ کزاسي هم دوا به له سره پیل کوي او شروع کوو بیا، آیا همدومره باید جدي ونیسو که یوه ورځ کزاسي هم باید سل فیصد هغه ټول کشپړ میاشتې دوا خوړلې هم باید له سره شروع شي که څنګه؟ ډېره مننه مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو د دې خبرې واوریدل؟ هو مهرباني صاحب. بله
ما واورید. دا ورور دا کوم مریض راوړ، البته هغه راز ولایم د مننجیت ډاکټر صاحبان په پوهیږي چې ډېر غاړې سخی وي او همدای علت ده، او هغه ډېر زر پوهېدل کېږي، خو تداوی په ولایاتو کې ډېر امکانات کم ده، نو دوی ورته عاجل وایي چې شفاخانې ته ورسي. خو دغه مننجیت یا د سهایه او نری رنځ هم یو ډل، یعنی ټولې مننجیتونه توبرکلوزیک نه وي، د توبرکلوز یو نو هم د مننجیت کې مننجیت توبرکلوز بولي، هغه هم به خطري ده، خو په همدې دوا تداوي کېږي لږ وخت زیات. ورور بل خبره چې کوم وکړ چې دغه زموږ مریضان هر وخت فکر کوم چې د دې تشخیص به که د نری رنځ شکل وي هم بیا د انتاني روغتون کې کېږي، نو تداوي امکانات یې شته. اما هر هغه بیا نور اقسام هم لري چې یوازې توبرکلوزیک مننجیت نه وي، د نورو مرضونو له وجې مننجایټس منځته راځي، دا یو خطرناکه ناروغي ده.
سمه ده، مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، د هغوی خبرې به هم واورو. مهرباني صاحب. مالی زما غاک اورې د تاسو ټلیفون رخصا وای دی، لطفا خبرې وکړئ که دماغ غاک تاسو ته درځي یا رادیو لګ لري کینې چې غاک مو انعکاس مو نکي. مهرباني. او مهرباني صاحب، مهرباني تاسو خپل خبرې وکړئ، نو مو واخلې او کوم ځای خبرې کوي صاحب؟
مانو هو والا ګل د پاکستان د پنجاب نه خبرې کوم، افغان ماجر.
مهرباني وکړه لاګل صاحب، پروګرام خو مو د توبرکلوز یا د سل نری رنس په ارتباط دی. ډاکټر صاحب نور آقا زاید چې د همدغو امراضو متخصص او معالج دی له موږ سره میلمه دی، که څه نظر یا پوښتنه لرې لطفا شریکه کړئ.
ولا بس مونږ هم په دغه سوچ کې ورته چې مطلب د ناروغي چې ده ولا لږ کې داسې مخرجه په دوه پوه شوې، نو د دې د وجه باندې ولا موږ هم ورته خپله هم پریشانۍ کیو.
څوک داسې پیژنئ چې په دې توبرکلوز باندې اخته وي که څنګه چې دا خبره مو وکړه؟
واو، داسې ما یو نږدې ملګری دی، بیا دغه کیسه یې ماته کړې چې دغه دغه بیماري په ما باندې راغلې ده، نو بیا موږ ولا ورته وویل چې دلته راشه، پاکستان ته راشه. پوه شوې؟ کندوز اوسېدونکی.
او مننه، مننه کوم، سلامت اوسې. بله، د پاکستان یو افغان کډوال زنګ راوالی او دوی د همدې ناروغي په ارتباط باندې خپلې اندېښنې وښودلې. البته د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ په همدې رابطه باندې یو پوسټ کړی و یا لیکنه مو کړې وه، ځینو کسانو پرې کامنټونه یا نظریات لیکلي و. له هغې ډلې ډاکټر صاحب د تاسو که غوږ وي چې زه دغه کامنټونه ووایم که بیا کوم یو ته ځواب ورکاو. احمد مرید اصلا
ورور ته بجواب.
بله،
ورور ته بجواب وایي بیا ته
کوم. مهرباني
صاحب، دا ورور وایي چې مریض ده، مونږ ورته ویلی ده چې پاکستان ته راشي. متاسفانه داسې مریضان مونږ لرو چې پاکستان کې تشخیص کېږي، چې دغه پاکستانی دوا مایرین مایرین پي توبرکلوز یا د نری رنځ لپاره استعمالېږي، او زمونږ دوا هغه دوا ده چې جی ډی ایف یعنی ګلوبل ډرګ فسیلټي مونږ ته آماده کوي، او هغه هم د پخوا د جاپان د هېواد او اوس د ګلوبل فن په مرسته. هغه آخرین دوا چې په امریکا او انګلینډ کې استعمالېږي مونږ هغه استعمالوو. داسې کسان هم مونږ پېژنو پاکستان کې مریض شوی ده، تشخیص شوی ده نری رنځ، خو بیا دوا یې مونږ نه غوښته کومکي. مونږ یو ډاکټر صاحب مشهور ډاکټر د پاکستان د همدې نری رنځ کې کار کوي، د څوک فهمي کې مریض شوی، بیا مونږ د ډبلیو ایچ او لارې ورته دوا ولېږل. یعنی زمونږ فیلني فیلن دا مریضان قطعا ضرورت نه لري خارج ته، د ایران او د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان زمونږ شاوخوا ملکونو نه د نری رنځ پروګرام ډېر ښه په منظم ډول حتی د همدا اوس چې زر سره غږېږم د درې کالو لپاره نور هم دوا لرو، هم هغه مواد چې لابراتوار کې د تشخیص لپاره استعمالېږي ټول په وړیا ډول.
ښه، شکر د خدای دی. نو بس مننه ډاکټر صاحب، خیر زه به نو دا کمنټونه ووایم، نظریات به تاسو ته. احمد مرید اسلامي په نوم یو اورېدونکي لیکلي زموږ په فیسبوک باندې چې ډاکټر صاحب علاتی چې دغه سل موجود دی څه دی، دا یو پوښتنه. او بل اورېدونکي په نوم د محمد اشرف کوهستاني لیکلي چې علائم څه دي د دغې مریضي که دا واضح کړي. البته دا که څه هم چې تاسو مخکې ویل، خو بیا هم که تکرار کوي یا په بل شکل باندې دوی ته بخوي. سمه ده. او یو بل چا هم کامنټ کړی دی، فکر کوم چې دی په کوم کلینیک کې کار کوي. دی لیکلي چې زه یو لرې پراته کلینیک په عیز باندې تاسو ته دا لیکم چې که چیرته د بلغم د معاینې او همدارنګه د انالوګ د ایکس رې نه پرته نور څه امکانات نه وي موجود، او دغه بلغم هم د ده په خبره چې منفي وي، نتیجه یې یعنی توبرکلوز ونه ښیي، مګر بیا هم ناروغ وي، باید څه وشي چې تداوی پیل شي؟ دا البته د دوی هغه خبره وه. البته تاسو خپل ځواب ورکړئ. بله بله،
دا بیا نور وایي. دا ورور شو چې
اوس له خیر امکانات په زیاتېدو ده، او نور انشاءالله کوشش کوو چې دا کنټرول شي.
او دبر رو چهار زلایم ول من هر روز ول پر بیر اراز زلایم چقدر بیر بسطلا پروگرام د وخت دوم را نشته چې هر نو نریرس مونږ چې زیات غږیږو د سږو نریرس چې دا مریض توخی کوي د توخی سره خراش کوي بلغمي او توخی دوامداره شي او مریضان اکثرا دا یو زنځیر غوندې خپل اشتیا له لاسه ورکوي په دې مرض کې او د اشتیا له لاسه ورکولو سره مریض ډنګریږي او په زمن کې دا د سینې د توخی چې کوي د سینې قفس دردونه پیدا کیږي او یو ډیر بل عمده لامل دا ده چې په هر حالت کې نریرن مریضان د شپې له خوا خوله کوي یعنی مثلا وطاق سپت چې دیږي او اس ټول نور کسان به یخ نیولې خدای خوله کوي دغه د شپې خوله یو بل علامه ده او دا ورور چې وویل چې تشخیص د نریرن څنګه لري په ټول سالي کې مونږ یوازې دا د بلغم معاینات چې امکانات لري او بعضو کې چکسرې د اکسرې له مخې معاینات کېږي خو اوس له لارم په افغانستان کې که چیرې بیا هلته تداوي نه شو او مریض خو یو بل قسم مرض چې مثبت نه وي د ډاکتر تصمیم پورې لري منفي مریضان یعنې توبرکلوز دي اما تشخیص یې نه کېږي بیا اکثره هغه باید ولېږي د ولسوالیو بعضې ولسوالیو مرکزونو ته چې انشاءالله سږ کال به مونږ ټولو رسولی ته دا جن ایکسپرت نوې ټکنالوژي د چپنړۍ کې رواج ده او موږ اوس چې تاسو سره په امکلامم شپږو جن ایکسپرتونو په ولایتو کې موږ نسپړي دي البته د جهانیانو په مرسته او اوس یو 15 پای نورم راوړي چې ټول شفاخانو اوس تقریبا کور دي یعنی هغه مریضان چې تشخیص
بله بله ډاکټر صاحب فکر کوم بیا مو بله بله
نه د ولسوالۍ مرکز ته ولېږي یا د ولایت مرکز ته انشاءالله جن ایکسپرت ماشینونه موږ په ټولو ولایتو کې په څلور درسو ولایتو کې او په اکثر ولسوالۍ کې دا امکانات لرو.
ښه صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. ما غوښتل یو څه بل هم یاد کړم، البته زموږ ځینو اوریدونکو بیرته همدغه کامنټو باندې ځواب هم لیکلی و. فکر کوم ډاکټر صاحب کامنټ لیکلی و د دې لپاره چې دغه څنګه تشخیص سره کومک وشي، هغوی ځواب لیکلی و یعنی د بلغم نتیجه که منفي بیا په څه شکل باندې دغه توبرکلوز فرض کیږي او تداوی شروع کیږي. بیا محمد یاسین برکی خپل مغه ملګری ته یا غبل اوریدونکو ته زموږ جواب لیکلی چې کولای شي د پوستی توبرکولین د ازموینې همدارنګه د انټرفرون په نوم او بیا مالیکولي تشخیص لري هم دا کار کولای شي. چې په دې رابطه باندې خالبته دا ډیر تخنیکی مسایل دي، یعنی آیا دغه امکانات شته په کلینیکونو کې یا دغه ظرفیتونه شته چې که احیانا منفی وي نتیجه د بلغم او کولای شي په نورو روشونو باندې کار وکړي؟
طریقه چې دا اورول دا تخنیکی ما درته ویل، دغه مالیکولي معاینات هم د جن ایکسپرت ماشینونه دي چې دا ډېر دقیق بیان کوي. او توبرکلین ټیسټ چې ده موږ په ټول ولایت کې څومره توضیح کړي دي، اما خو هر څوک چې توبرکلوز سره مواجه شوی دغه مریض نه مي کنه هغه مثبت کړي، هغه په ماشومانو کې لږ اهمیت لري اما په غټانو کې څه اهمیت نه لري.
ښه یو لنډه دمه به واخلو ډاکټر صاحب، بیا بیرته پروګرام کې پاتې شو. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ډاکټر صاحب زید په دغه برخه کې اوس غواړو په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړو. هغې ډلې دا چې په افغانستان کې خو نام خدا لمر هم ښه دی، اوبه هم ښه دي، طبیعي هغه نعمتونه چې دغه ډېر ښه دي، لمر اوبه او هغه یعنی په اروپایي او نورو هېوادو کې مثلا لمر په کافي اندازه نه وي. زه غواړم وپوښتم چې د توبرکلوزي امراضو د له منځه وړلو لپاره یا د دغې میکروبونو د له منځه وړلو لپاره فکر کوي په کافي اندازه د لمر رسیدل یو کوټې ته یا د خوب ځای ته مهمه ده که څنګه؟ او یو عمومي مازال دا دی چې په افغانستان کې اکثر دا نوي مجلل کورونه چې جوړیږي د باندې به ډیر ښایسته وي، مګر دننه په کافي اندازه فکر کوم لمر نه رسیږي، یا ښیښې هم که لګولي رنګه ښیښې وي یا ګلدارې وي چې د لمر هغه شوا صحیح نه انعکاس کوي. فکر کوي چې لمر واقعا هم ښه دی د دغسې امراضو د محوې لپاره؟ تاسو څه توصیه کوئ خلکو ته؟
موږ اکثرا کلینیکونو کې د هر مریض چې تشخیص کوي، یو توصیه هم دا ده چې د مریض اتاق باید کافي لمر ولري، او د کافي لمر په خوا کې کافي تهویه ولري، یعنی هوا. په دې معنا که جمع کوټې خلاص پرېښودل شي د دروازې میخ دومره اهمیت نه لري، خو دغه مکروبونه ولې سږي مافیي دوی موږ ورته هوازي مکروبونه، دا ډېر هوا خوښوي. که چیرې کوټه خلاص وي نو دې مکروبونه دا خواص ده چې وځي د باندې آزاد هوا ته، او چې لمر هر ځای کې ولګېږي دا د خدای نظام ده چې دغه مکروب د سل تقریبا په دقیقه ورته نه ټینګېږي، له منځه وړي. ګوره دوا ورته ورکوي پخوا یو نیم کالو ته، دا ویروس شپږ میاشتې ښکته شوی که نه، یعنی شپږ میاشتې چې دوا نه خوري دا مکروب له منځه نه ځي، اما د لمر سره چې متصل مخامخ شو دا مکروب له منځه ځي. نو لمر ډېر زیات رول لري، خصوصا موږ مریضانو توصیه کوو چې لمر کښېني او خپل اتاق د لمر ته مخامخ اتاقونه د مریضانو ته توصیه کوو. اگر چې تاسو خبره د مجلل کورونه اوس په پلاوه پام کې نه نیسي، هغه بیا هم که چېرې کوم مریض شي موږ ورته هدایت کوو چې دروازې خلاص دي دا مکروب اکثرا
مننه کوم ډاکټر صاحب. په دې برخه کې غواړم هغه د مخنیوي په لارو چارو باندې مفصل وغږېږئ. دا چې واکسین وي، تاسو فکر کوم مخکې نوم واخیسته چې بی سی جی دی که ما اشتباه نه کړی، یا ټی بی جی؟
چې اول زمون مخشره کې چې راځي په جامعه کې باید ټول ورته توصیه د اوزر تداوي ته دغه ډېر مانا دا مریضېږي په دوو ورځو کې، بیا یې د سرایت چانس له لاسه ورکوي هغه مکروب. نو اولین شی چې ده باید زر تشخیص او زر تداوي شروع شي، دا په مخنیوی کې یا په وقایه کې رول لري. دوم ټول ماشومانو ته باید واکسینونه وشي څنګه د خطرناک ډولونو نه، چې همدغه یو ورور ذکر کړم ټی بی مننجایټس د سهایه او توبرکلوز، دغه په وقایه کم نه کوي نو هغه شدت د مرض کموي، یعنی خطر د مرض کموي. او دریم خبره دا ده چې ټول هغه کسان ټوخی کوي یا پرنځی کوي باید یو پاک ټوکر یا یو ماسک یا دسمال په خولې پورې ونیسي. حتی ګورې زمونږ تاسو په دین کې چې مانځه کې حرکت منع ده، دا حدیث شریف ده چې څوک ټوخی کوي نو باید خوله بنده کړي، یعنی دا د انتقال مخنیوی شي. او هغه مریضان چې بیا تشخیص شي د کورنۍ ټول غړی باید کلینیک ته لاړ شي، یو موږ ورته یو معاینات کوو که چیرې مریضو تداوي او که چیرې نو د وقایې ګولۍ ورته ورکوو. او همداسې دغه مریضانو باید هغه خراش کې نه چې پاتې کېږي که مریض وي هغه هره ورځ یا دفن شي یا وسوځول شي، او د دوی په غذایی په اصطلاح رژیم کې نظر نورو ته، چې نه افغانستان غریب ملک ده نو ښه شی چې کور کې پیدا کېږي همدې مریضانو ته ورکړي چې مقاومت یې جګ شي. نو وقایه اولین شی واکسین، دوم دغه ما چې تاسو ته وویل چې زر مریضان تشخیص. موږ په همدې خاطر یا اوازونه دیگه و هر ځای ته ځان رسو، معلمینو ته هم سیمینارونه دایر کړي، دغه ملا صاحبانو ته چې د منابرو له لارې خلکو ته دا پیغام ورسېد، تلویزیونو ته، تر کومه ده پورې چې موږ یو وخت لږ پیسې درلودل او د پیسو په مقابل کې مې اعلانات کول. اوس دغسې تاسو ته د خدای اجر ورکړي چې مفتی موږ اواز خلکو ته رسوئ. دغه د وقایې لارې دي، او خوشبختانه یو مرض ده چې تل په سره د وقایې او د درملنې وړ ده، او خوشبختانه دا چې په افغانستان کې تر دمه پورې عامې وقایې په اصطلاح وړیا ده، عامې تداوي وړیا ده، عامې تشخیص، او هم کلینیکونو کې اولویت ورکوي دې مریضانو ته چې باید اول د دې مریضانو غم وخوړ شي. یو بل خطرناک حالت چې هغه هم ډیر مریضان ده چې لله الهام
هغه بیا ډېر قیمت تداوی ده، خو موږ دا تداوی وړیا لرو په افغانستان کې، د جاپان په شفاخانه کې او په اوو زونونو کې، په اوو په سره لویو ولایتونو کې موږ د دغه تشخیص تداوی وړیا ده.
بله مننه صاحب، گرچه چې تاسو مخکې ویل چې د انسان له پیدایښته دغه مرض وي، مګر یو پوښتنه شته چې هغه د عمر په کومو پړاوونو کې سړی ډېر د اسی پذیره کیږي خصوصا د دغې ناروغۍ په وړاندې، یعنی په کومو حالاتو کې باید ډېر احتیاط وکړي؟
متاسفانه چې دغه مرض هغه د کاري سن ډېر معوف وي، له پنځلس کلو څخه تر 50 کلنۍ پورې دا مرض ډېر موږ چرتان لرو. او په افغانستان کې بیا متاسفانه وایم، ګرچه د نارینه و له مفکورې سره باید خوشبختانه، خو نه متاسفانه چې په افغانستان کې خویندې دا څو کلونه چې موږ ارقام لرو، په اولو کلونو کې درې شپېته فیصده دوه شپېته فیصده ښځینه مبتلا کېده، او چې بیا موږ هغه کې تحقیق هم کړی، بیا هغه د تحقیق نتیجه هم په مقابل کې موږ څه اقدامات کړی چې اوس دغه په اصطلاح فیصدي شپږ پنځوسو حتی پنځه پنځوس ښکته شوی. یعنی باید دا نری رنس په دواړو جنسونو کې په اصطلاح مساویانه وي، هغه حقوق بشر مراد شوی ده د الله له طرفه. مګر اوس په افغانستان کې ډېر ده چې هغه ډېر علتونه لري، ستا بیا یو پروګرام ته ضرورت لري چې ولې په ښځو کې زیات ده او څنګه شوی ده، او موږ هغه کار کړی. انشاءالله خویندې مطمئنې دي چې ډېر زر به دا فیصدي سره مساوي کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د البته جنسیتي له لحاظه د توبرکلوز په ارتباط خبرې وکړي، یو بل ناروغي په افغانستان کې د ښځینه او نسایي ناروغیانې چې د رحم توبرکلوز په دې رابطه باندې دغه ارقام او عمر څومره لوړ دي، خصوصا دغې مسلې ته په کتو چې د ښځو لپاره د صحي کیټونه یا بهداشتونه کم رسیږي، او هغه وسایل چې ضرورت لري په ځینو حالاتو کې هغه ورته په کافي اندازه نه رسیږي، او یا اقتصادي توان دومره نه وي، د دوی په منځ کې فکر کوي چې دغه د رحم توبرکلوز وي که نه وي، څه رقم وي؟ یعنی عمر تاسو سره څه دي؟
دغه د رحم توبرکلوز چې اصلاً زنانه او د حکومت سبب ګرځي، یعنی ماشوم نشي راوسته، نو په اصطلاح د زنانه او متخصصینو سره ډېر سیمینارونه او میټینګونه نیولي دي، زیاتر وخت هم دغه د رحم نری رنځ د توبرکلوز چې هغه هم د تداوي وړ ده، خو هغه بیا هماغه خاص متخصصینو ته موږ ترینینګ ورکړی، هغوی تشخیصوي، بیا موږ ته لیږي تداوي د هغوی موږ کوو. یعنې دا دې برخه کې شته ده، خو ارقام مشخص نه ده. د نری رنځ د رحم نری رنځ موږ زیاتره ارقام چې درته سره غږیږو هغه د سږو نری رنځ، خو د رحم واقعت هم شته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد، اوس به یو لنډه د مرا واخلو، بیا به د پروګرام هغه وروستی مبحث هم وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام اوري ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې د توبرکلوزي اصل ناروغي او معالج ډاکټر دی او متخصص، لمونږ سره په پروگرام کې میلمه دی. ډاکټر صاحب، اوس به هغه وروستی مبحث باندې هم خبرې وکړو، دا چې که څوک احیانا دلته یو پوښتنه ده چې که احیانا داسې یو ناروغ سره څوک مخ وي چې هغه توبرکلوز وي، آیا دا اندېښنه پر ځای ده چې لاړ شي دا هم ټیسټ ورکړي چې خدای نخواسته نه وي مبتلا شوی که څنګه؟ ځکه چې د کووید په رابطه باندې خو همداسې یو سپارښتنه وه چې که څوک د کووید ناروغ سره کینی ناسته ولاړې درلودلې وي یا نږدې تماس وي، باید د ټیسټ ورکړي چې د خپل صحت نه ډاډمن شي. د توبرکلوز په رابطه څه کولای شي؟
د توبرکلوز مرګن زاد سګو مریضان کنه چې په سګو توبرکلوز اخته وي، نو یو هم توصیه ده چې خصوصا یو فامیل کې که یو مریض تشخیصیږي، نو موږ ټول آزاد فامیل غواړو کلینیکو ته، حتی که دوی را نشي بیا موږ اکتیف په شکل کورو پسې نفر لیږو. په صورت دا نو هغه چې تصادفي او سړی مخامخ کېږي او پېږي نه، خو چې
ټوخه هر څوک دونه شغزيات ټوخه شو هغه مونږ ته مشکوک یا مونږ ته پرفکس ته ګورو به معنی ته ولاشي نږدې روغتیا کې نو څه په خاله کې دغه انګو هر وو وسغه خبر نشته افغانستان کې بل هم هلک بالکل کې نه کوته او مریض نارایان تشخیص شي د سیګرر مونږ ته دا ورکو حتی د سه د شپږو تر اتو کسانو پورې خاتمي شاوخوا حتی که کوم همسایه سره په تماس شي کوم کارمند دولتي سره د کار ځای کې دا مونږ ټول چک کوو.
بله مننه ډاکټر صاحب. د سل د ناروغانو د تاسو توصیه څه ورته ده؟ څه رقم رژیم باید تعقیب کړي چې وکولی شي دغه ناروغي ژر تر ژره له منځه یوسي، خصوصا د تقوی په برخه کې؟ البته د لمر په هغه باندې خو موږ خبرې وکړې، تاسو مفصل سپارښتنې وکړې چې باید کافي لمر ورته ورسیږي، تر څنګ نورې خواړه اوبه په څه شکل باندې وي چې وکولی شي په مرض باندې غالبه شي؟
مونږ خو دا اکثر هم دا توصیه کوو چې مونږ ډېر غریب خلک د افغانستان بېچاره خلک دي، که چېرې یو یو دوه مڼې وي نو هماغه دواړه د بسته ورکړي، که چېرې میوه زور ولري یا پروټیني مواد نو دا خو پوهېږي چې د موجود مقاومت جیګ شو، ګرچه د تداوي په موده او د دوا په هغه باندې اثر نه لري. یعنی باید دا مریضان چون پوهېږي چې شتیا له منځه تللی وي، ډېر ډنګر شوی، ضعیف و نعیفي، نو باید ښه خوراک هر کور کې ښه څه شي. مثلا کور کې د غوښې توان نه لري، لوبیا دې ورته پخه کړي، سبزیجات ورته ورکړي، میوهجات ورکړي، چې ګیر ته راغی مریض نصف مو یست پریز نه لري، باید مکمل ښه شیان وخوري. ښه شیان که لبنیات دي، که حبوبات دي، که پروتیني مواد دي، خو چې وي چې بیا حتی نور سیستم کې موږ داسې مریضانو سره پخوا کومک هم کوو، د وړو غوړیو دا شان موږ توصیه ده چې څومره کولی شي یو کور کې
مننه ډاکټر صاحب. د تاسو غږ به ځینې روغتیا پالانه ماوري په لرو پرتو سیمو کې او خلک به یې ماوري. غواړم وپوښتم، یوه اندېښنه دا ده چې دغه د توبرکلوزي مرضونو د معالجې په برخه کې ځینې دواګانې هغه سایډ افکټونه فکر کوم لري، هغه اراض جانبي، توصیه مو څه ده چې په څومره اندازه باندې دا ډوزونه تعین شي او څه رقم باید مخته تګ وشي، محتاطانه برخورد وشي، ښه ده که څنګه؟
ایمن خو تشخیص کوم ویل چې وړیا ده په دجن ایکسپرت او بلغم او ایکس ری ټول شان امکانات لرو، در از تداوی ته د تداوی برخه ده چې هغه کوم هدایت چې کلینیک ورته کیږي، ټول ډاکټر صاحبان د افغانستان له الهم ترینګونه اخیستي، ټول پی پویږي کوم دوا د مریض د وزن مطابق چې ورکول کیږي او په کوم وخت چې ورته ویل کیږي چې دغه وخت وخوري. اگه دوا مخی ارور من خبر پاس چه یو رزوی گولی و نخوری، دوا کد چه بیا من مریض زی مقاومت ده تدوی تا چه اگه ده دکتران پلا جوریگی، نو دغه مریضان باید مکمل خپل دوا ده نظر ده دکتر پرستم اندازه با موقت او دوام، یعنی ده دری شاینا پر نظر که اونیسی. مثلا ډاکټر یو میاشتې دوا وخوري مریض جوړیږي، او موږ شپږ میاشتنی دوا رژیم ده، نو دی بیا فکس شپږ میاشتې، هلته میاشتو میاشت غواړو په درېیم میاشت کې او په پنځم میاشت کې موږ بیا معاینه کوو چې هغه مریض په اصطلاح اکثریت مرضیان شفا کیږي، بعضې شکایت کیږي او بیا نور تداوي ته ضرورت دی چې موږ هغه تداوي هم لرو، یعنی لږ پروسه اوږدیږي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید. البته د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلی یو، که څه اوریدونکي وي زموږ د پروګرام په اخره برخه کې هم که دوی څه هغه ولري پوښتنې یا نظریات د پروګرام په اخره کې به وخت ورکو، فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې څه نشته. ډاکټر صاحب غواړو چې په اخر کې واورو چې څه فکر کوي دغه اوسنۍ روغتیایي خدمات چې دي، آیا دا به وتوانیږي چې بالاخره یو وخت به ورته تعین کړو؟ مثلا 2015 داسې ویل شوي دي چې غواړي په نړۍ کې دغه مرض مهار شي، فکر کوي افغانستان به هم دغه ډیډلاین ته ورسیږي، ځان به ورته چمتو کړی شي که څنګه چې بالاخره دغه به بیخي محو شي؟
نو ایمن خو ټول فعالیتونه منسجم دي، د نړیوال روغتیایي سازمان چې کومې سپارښتنې دي موږ دلته عملي کوو، او موږ سره مرستم پم دې ارتباطي چې باید ځان ورسو مګم کنټرول نړیوال کنټرول ته موږ ډیر کوشش کوو خدا بیا سره شي ولې کنه ډیر مرزونه دي چې پیګیانی کی عمله وخت په موږ توقع لرو چې ان شاء الله ان شاء الله 2015 کې به د کنټرول مرحله ته ورسره نور ریشکن کېدو مرحله ته ورسیږي 2015 کې موږ د ټول اهداف نړیوال ګلوبل اهداف دي افغانستان په دې مسیر کې ډیر خنډ وړاندې تر دې دمه پورې البته د نړیوالو په همکاري دا توقع لرو چې دې حالت ته ورسیږي ان شاء الله ډیر حالت یو تکالی وګورو چې حکومت مرحله اوس د امنیت دراتک پر اسلامي امارات پر نو اوس موږ امکانات پس کلاګا شوې په خو به بعضی کې لږ چې موږ څو لا تر هغه ما جنگي ساوتم اوس آزاد وکنه د نورستان اخري مزایوت ده مثلا هرات یا د هلمند هغه جنگي ساوت ټول سره موږ کوشش کوو دا مریضان پیدا شي چې تدایی لاندې ونیو شي ان شاء الله کنټرول مرحله ته رسیږي
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زید البته زموږ پروگرام په ختمېدو دی که څه پیغام وی لاند لطفا راته وایې مهرباني
یو پیغام انداز ورونو دوستانو ته وایي چې هر هغه څوک چې د دوه نوې څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا معایناتو لپاره ورشي او هغه مریضان چې تشخیص شوي دي کوم دوا چې ډاکترانو ته توصیه کړی مطابق د هدایت د ډاکټر هغه دوا تر اخره پورې استعمال کړي چې دا مرض بېخي ریشکن شي او تاسو نه مننه
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد د توبرکلوزي امراض او معالج ډاکټر او متخصص چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستله د توبرکلوز سل یا ناری رانس په ارتباط مو له موږ سره مفصل خپل نظریات او سپارښتنې شریک کړلې البته لکه څنګه مو چې وویل توبرکلوز البته ډاکټر صاحب زاهد ویل چې توبرکلوز ټي بي د باکتری مرض دی چې ساری دی البته دغه باکتریانه یا میکروبونه سږو باندې حمله کوي یا شش ډیر مسابقې او ترغه ورسته ناروغ په بیلابیلو مسایلو یا ستونزو مخ کیږي چې لاغې ډلې ګردی دی د ملاتیر دی دماغ دی او په دې ټولو برخو باندې کولای شي چې تاثیر وکړي البته د علایمو په ارتباط هم موږ کافی اندازه وګیدلو ډاکټر سیبویل چې لدریو نه یو کزیات ټوخی ولري همدارنګه لټوخی سره ورسته بلغم وی یا خراشکه او دارنګ د سینې درد وی په مریض کې تبولري معمولا نو د شپې لخوا که خولي وی یا لرزه ولري ترڅنګ د بشتیاي وی په اکثر ناروغان کې کمزورتي هم سره حس کوي وزنونه هم کمیږي دا عمده علائم دي د توبرکلوز البته په ځینو مواردو کې بیا ممکن نس ناسته او ځینې نور مرزونه هم وی چې بل اخر د نور ناروغي د رامنځته کېدو سبب ګرځي خو په ټوله کې په دغه حالاتو کې باید مریضان ورشي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ډاکټر صاحب زاید خبره باندې چې د افغانستان د روغتیا د سیستم او نظام له برکت هلته د توبرکلوز د تشخیص ټول وسایل او امکانات شته او په ټولو کلینیکونو کې دغه د توبرکلوز ټستونه په وړیا توګه باندې کیږي همدارنګ ډاکټر صاحب زاید ویل چې په افغانستان کې د ګلوبل فند په مرسته باندې د تشخیص او تداوی مرحله ډیره ښه پر مخ روانه او د نسبت گاونډي هیوادونو پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان ته په افغانستان کې د توبرکلوز د مهارولو لپاره هڅې ډیرې شوې دي خو له دې سره سره یو اندېښنه بل موجوده و چې د کووید 19 پراتلو سره اکثر فعالیتونه د نور برخو د امراضو متوقف شوي یا ځنډیدلي دي او په دې اساس باندې خلک له نورو برخو هم څه متاثر شوي دي او په دې سره ارقام لږ څه جګتللي دي خو بیا هم د افغانستان روغتیا پالان په تیره هغه چې په توبرکلوزي امراضو معالجه کوي او متخصص دي هغوی هیله مند دي چې وکولی شي د 2015 کال د توبرکلوز د کنټرول او بیا تر هغه وروسته د محو هغه کوم تاریخونه او ضرب الله جنونه ټاکل شوې دي هغه ته ورسو افغانستان ورسیږي او دوی وایي چې د دې لپاره خپل هڅې کوي لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مو تر دې دمه واورید کور مو ودان
گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د جاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگت تن کئی منی بھاگت تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن بھاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ಹಗನನ್ ಸವಾಯೇ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ 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 ಸವಾಯೇ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ اجل هذا ميل هذا غمل هذا سلاي كاجل هذا ميل هذا غمل هذا سلاي كاجل هذا اين هذا هذا اين هذا غسل جدي توريجي من هذا من سبايا راتا مخك مخك جيجي من هذا من سبايا